أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله
جا
د خدای میلمستیا.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله روژه د خدای میلمستیا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار محبت علي صاحب سره ستاسو حضور ته حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو خوږو ملګرو، د روژې د مبارکې میاشتې په دیارلسمه ورځ یو ځل بیا د متعال خدای شکر او مننه کوو چې راته یې دا فرصت را بخلی او په دغه مبارکې میاشتې کې د روژې له معنوي خوندونو او برکتونو نعمتونو برخمن کړي یو. معنوي خوند څه وي؟ بده نه ده چې نننی پروګرام په همدې زمینه کې په یوې کیسې سره پیل کړو. لکه څنګه چې پوهیږي، انسان په طبیعي ډول او د خواهشاتو له مخې خوندونه غواړي او کله چې کوم خوند څکي نو خوشحالي احساسوي. مهمه خبره دا ده چې خوندونه یوازې مادي او نفسیاتي نه دي، بلکې له مادي خوندونو لا په زړه پورې او غوره خوندونه هم شته او هغه معنوي خوندونه دي. هغه خوند چې انسان یې له نورو سره په انفاق او مرستو کې اخلي. د څیړنو او علم ترلاسه کولو خوند، د لمانځه او لمنځ خوند، او همدغه راز د روژې او په ورځې کې له خوراک څخه د ډډه کولو او همدغه راز د خدای د راضي کولو په خاطر د ګناهونو د پرېښودلو خوند، دا ټول هغه معنوي خوندونه دي چې که خوند یې وچکل شي نو مادي خوندونه پیکه کیږي او معنوي خوندونه پرې لا زیات خوندور وي. د ستر ایرانی شاعر سعدي په یوه په زړه پورې شعر کې داسې تعبیر شوی: که چیرې د خوند د پرېښودلو په خوند پوه شې، نو بیا به د نفساني خواهشاتو خوند خوند نه ګڼئ. همدغه راز په دې با مولوي هم ویلي: څوک چې د دین خوند وڅکي، نو بیا ورته دنیاوي خوندونه کله خوند ورکوي.
د ایران ستر متفکر شهید استاد متاری په دې باب وایي: انسان دوه شانته خوندونه لري. یو ډول هغه خوندونه دي چې د انسان له پنځو واړو حواسو سره اړه لري، چې له یوه بهرني شی سره د یوه غړي د یو ډول ارتباط د ټینګېدا له امله ترلاسه کیږي، لکه هغه خوند چې سترګې په لیدو سره، غوږ یې د اورېدو له لارې، او ژبه یې د څکلو او د لامسې حس یې د لمسولو له لارې اخلي. بل ډول هغه خوندونه دي چې انسان د روح او وجدان سره اړوندېږي او هیڅکله هم له کوم خاص غړي سره نه بربوتېږي، لکه هغه خوند چې انسان یې له خدمت کونې او له نورو سره، له مرستې، له محبوبیت او احترام، او لیا د ځان او خپل بچي له بریالیتوبه ترلاسه کوي. معنوي خوند له مادي خوند ډیر پیاوړی او تلپاتې وي. د خدای د عبادت او بندګۍ خوند او د عارفانو لپاره له پروردګار سره د ارتباط له لارې خوند په دغو خوندونو کې شاملېږي. عارف عابدان چې عبادت یې له خضوع او خشوع ډک وي، له متعال خدای سره له تړاو او د هغه په درګاه کې له عبادته لا زیات خوند اخلي. پر دې اساس له خدای سره د ارتباط یو ګټه د معنویت په زړه پورې خوند څکل دي چې د آرامښت لامل کیږي. زړه ته خوشحالي ډالۍ کوي او د انسان وجود ته تاندوالی او ولوله ور په برخه کوي. اهل بیت علیهم السلام په خپلو دعاګانو کې تل خدای پاکه د دغه ډول خوندنو د څکلو دعا کوله، لکه څنګه چې حضرت امام سجاد علیه السلام په خپلو یو لړ مناجاتو کې د خدای په درگاه کې داسې عرض کوي: ای خدایه، موږ ته د خپلو مناجاتو خوندونه را په برخه کړه او موږ ته د خپل قرب او مینې خوندونه را ډالۍ کړه. انشاءالله تعالی چې متعال خدای دې د روژې په مبارک میاشت کې موږ ټولو ته د معنوي خوندونو د درک کولو توفیق را په برخه کړي.
ډیرو خوږو ملګرو، اوس هم د قرآن مجید د هود سورې در یم آیت په ګډه سره اورو چې الله تعالی فرمایي: او دا چې له خپل پروردګاره د خپلو ګناهونو بخنه وغواړئ، نو بیا یې وخواته په غوره او نیکو کارونو ترسره کولو سره ور وګرځئ، چې په داسې بڼه کې خدای تاسې د تاسو د خپل عمر په یو ټاکلي وخت کې له ښو کارونو برخمنوي. او څوک چې پر نورو فضیلت ولري او ښه اجر او بدلې وړ وي، نو ښه بدلا ورکوي. او که د خدای له عبادت او منلو سر وغړوي، نو پر تاسو د سترې ورځې له عذابه ویریږم. انسان د هرې یوې ګناه په کولو سره خپل معنویت او انساني ځلا ته تاوان رسوي او روڼتیا یې له منځه وړي او تورتم ورپېښوي. په حقیقت کې ګناه د انسان د معنویت اړخ چې له نورو موجوداتو د هغه د امتیاز یو لامل دی پیکه کوي او حیواناتو او جماداتو ته یې نږدې کوي. ګناه د انسان او د الهي رحمت او فضیلت تر میانځ دیوال رمیسته کوي. خو خدای تعالی له انسان سره د مرستې لپاره د توبې او استغفار ور د هغه لپاره پرانستی دی. څو له دغو دوو لارو، یعنی د توبې او بیا د استغفار له لارې، دغه پرده او دیوال لرې کړي او پر انسان د خدای د فضل او رحمت لاره پرانیزي. د دغه آیات پر اساس په الهی درگاه کې په بخښنې غوښتلو سره او پر توبې او صالحو عملونو سره د خدای د بندگانو په لور د رحمت دروازه پرانستل کیږي، تر دې چې دوی په دغه دنیا کې په خپل ژوند کې له دنیاوي ګټو برخمنیږي. لکه څنګه چې متعال خدای دوی د امنیت، هوساینې، عزت او شرافت په څیر د نعمتونو وخواته هدایتوي، په دغه شان ټولنې کې خلک د خدای له یاده غافل نه پاتې کیږي او د خپل ایمان په رڼا کې نعمتونه ترلاسه کوي او نور انسانان هم له دغو نعمتونو په برخمنیدا کې شریکوي، څو پرګنیز واټن، توپیر او فرق له منځه لاړ شي. متعال خدای هم په خپل تلپاتې او دوام لرونکي سنت او دود سره خپل نعمت پر نور هم ورزیاتوي. خو په غیر دینی ټولنو کې که څه هم تمدن لرونکي او پرمختللي هم وي، خلک په دوو ډلو، یعنی په مستکبر او غالب او په مستضعف او محکومو ډلو ویشل کیږي. نو ځکه د دغه آیت په دوام کې راغلی دي: که سر وغړوي او نافرمانی وکړي، نو زه چې د خدای پیغمبر یم پر تاسو د قیامت په ستر ورځ له عذابه ویره لرم. داسې عذاب چې له آسماني تندر او د ستورو او غرونو له دړې وړې کېدا او د تورو لوخړو له پورته کېدا سره یو ځای دی. پا په دغه شان ورځ به له متعال خدای پرته بل هیڅ فریاد اوریدونکی نه وي. خواجه عبدالله انصاری د دغه آیت په ادبی تفسیر کې ویلي، دغه آیت یوا داسې اشاره ده چې لومړی استغفار وکړه څو له ګناه پاک شي، بیا توبه وکړه څو سم شي، لومړی پورته شه او د شریعت د فرمان اطاعت او خدمت وکړه څو له دنیاوي نعمتونو برخمن شي، بیا حقیقت ته مخه کړه څو د پاک خدای فضل در په برخه شي.
عزیزانو، کله کله د روژې د مبارک میاشتې د روژتیانو ډول ډول او رنګین دسترخوانونه انسان د اسراف او له حد زیات خوړلو په لور کاږي. اسراف د دین په منطق کې ډیر بد بلل شوی او له خپل حق د نورو د محرومولو او د نعمتونو د له لاسه ورکولو لامل کیږي. قرآن کریم د اعراف سورې په 13 آیت کې ټولو انسانانو ته په خطاب کې د ډیرو زیاتو الهي نعمتونو او مهربانیو په ښودلو سره یادونه کوي، وخورئ، وچشئ او اسراف مه کوئ. په رښتیا چې پاک خدای اسراف کوونکي نه خوښوي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اسراف په معنا کولو کې فرمایي، هغه څوک چې د خپلې یوې ورځې روزي ولري خو قانع نشي او له خلکو سوال کوي او خلکو ته لاس نیسي، له اسراف کوونکو څخه دی. په خواړو کې اسراف او زیات خوړل د ډیرو بدني او روحي ناروغیو سرچینه او د عبادت له خواږه خونده د محرومېدو او د سخت زړه توپ زمینه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د انسان معده د هر ناروغی مرکز بللی او لزیات خوړو یې ډډه کول د هر دلمنې پیلامه وبلله. یو مسیحي طبیب د اسراف د آیات او د دغه حدیث له اورېدو وروسته وویل، د طب ټول علم په دغه آیت کې او ستاسو د پیغمبر په دغه خبرې کې نغښتی دی. په ډکه خیټه خوړل بیلابیل مشکلات لري. ځینې کسان د غوسه کېده او د سټرس په وخت زیات خوراک کوي او په حقیقت کې په دغې رودې سره آرام کیږي. ځینې د مالی وضعیت د ښه کېدو په دلیل په خوراک کې اسراف کوي او د نورو پر حقوقو سترګې پټوي، خو ځینې نور کلن داسې زیات خوراک کوونکي انسانان دي او د خپلو خوړو په وړاندې ځان نه شي کنټرولولی او دومره خوراک کوي چې په خېټې کې درد احساسوي. دغه کسان معمولا زیات وزن لرونکي وي او د زړه بډوري او له نورو ډیرو ناروغیو سره لاسو ګریوان وي. د روژې په مبارکې میاشت کې زیات پړک پروک او د دسترخوانونو رنګین کول د اسراف او په مړه خیټه د خوراک زمینې دي. په دې توګه چې یو شمیر د روژې د مبارکې میاشتې او د روژې د ساتلو په اصلي فلسفې په سترګو پټولو سره د روژه ماتي په معنوي دسترخوانونو له اسرافه د ډکو ډول ډول خوراکونو په کېدو کېښودلو سره ویاړي. د تهران د طبي علومو د پوهنتون د علمي پلاوي یو غړی ډاکټر سعید حسینی وایي، که په ډیرو وختونو کې له میټایانو خوړلو سره دلچسپي لري نو ممکنه ده ستاسو د وینې شکره نامنظمې وي. د میټایانو، کیکانو، چاکلیټو او جلبیو په خوړلو سره دغه مشکل یوازې نوره هم بدتر کوي، ځکه د وینې شکره یا شوګر د تاسو د لوږې د زیاتولو لامل کیږي. د وینې د شکرې ټیټېدا او لوړېدا د انسولین د تولید د زیاتېدو لامل کیږي چې په انسان کې د شکرې یا د شوګر دوهم ډول باندې د ککړېدا احتمال زیاتوي. له علمي پلوه د ډول ډول خوړو، چاکلیټو او میټایانو زیات خوړل د وینې د فشار، دیابت، شوګر د زړه د والونو د بندیدو، آرتروز او حتی د کانسر یا سرطان په څیر د ناروغیو او مشکلاتو احتمال ډیر زیاتوي. د روژې مبارک میاشت له مړې خېټې، له خوړو د ډکولو او د کم خوراک لپاره یو مشق او تمرین دی، او په کمه اندازه د خوراکي اړتیاو په تامینولو او رعایتولو سره په دغې مبارک میاشت کې په ډکه خېټه د خوراکونو له امله له ډیرو تاوانونو ځانونه خوندي ساتلی شو. پر دې اساس باید له چربی لرونکو خوړو او سره کرای شویو خوراکونو ډیره زیاته ډډه وشي، او باید پام ولرل شي چې روژه ساتل د سمو اصولو په رعایتولو سره د معدې د استراحت او د بدن د زهرجنو موادو د کمولو د یوه پړاو په توګه د انسان په سلامتیا کې اغیزمنه ونډه درلودلی شي. Thank you.